السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل دې ساعت په خبرونو کې. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د هغه نوي راپور ځینې برخې رد کړې چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې مستندې کړې دي. د دې وزارت ویان مولوي سیف الاسلام خیبر د راپور موندنې بې بنسټه وبللې او له خلکو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو پر ارزونو باور ونه کړي. د هغه په خبره د یوناما په راپور کې معلومات ناسم او د خپل سر نیونو تاوتریخوالي او له ښځو او نارینهو سره د ناوړه چلند تورونه ردوي. هغه ویلي چې د وزارت ټول فعالیتونه د شرعي او نافذه قوانینو سره سم ترسره کیږي. یوناما په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې چې د تېرې یکشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو په درېو میاشتو کې لږ تر لږه 1500 کسان په خپل سر ډول نیولي او د ښځو او نارینه وو په وړاندې د ناوړه چلند 50 پیښې ثبت کړې دي. د سره سره نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې په تیر 2015 کال کې بشري وضعیت نړۍ ته له تر ټولو سختو وضعیتونو څخه وو. د کمیټې پرون دوشنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د دې هیواد ملیونونه وګړي د خپلو لومړنۍ وړتیاو د پوره کولو لپاره له ستونزو سره مخ وو. اقتصادي تنګسیا، بې وسلي او د تیرو لسیزو جګړو د کورنیو د مقاومت او د ځان بسیا وړتیا کمزوره کړې وه. په داسې حال کې چې پر اقلیم پورې تړلې ناورینونو لکه وچکالۍ، سیلابونو او زلزلې د زیانګالو خلکو مقاومت له خطر سره مخامخ کړی وو. په راپور کې ویل شوی چې د خوړو ناامني، روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د خدمتونو کمښت د هیواد په ډیرو سیمو کې دوام درلود. د دې په پایله کې د نفوس لویه برخه د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي پاتې شوې وه چې دا د دوامداره اصولي بشري اقداماتو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوي. سره صلیب همدارنګ ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د جګړې له ناچاودو وسیلو او چاودیدونکو توکو له پاتې شونو څخه ډیر ککړ دی او د دوی ټیمونو له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره نږدې کار وکړ څو په ټولنو کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی لوړ کړي تر څو پېښې راکمې او د خلکو ژوند وژغورل شي. د راپورونو له مخې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ترانس افغان اورګاډي پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکي او اقتصادي سروې د چمتو کولو موافقه منظور کړې ده. کاسپین پوست ورسپانه د ازبکستان د رسنیو له قوله راپور ورکړی چې د بین الحکومتي چوکاټ دغه تړون د ازبکستان د ترانسپورټ وزارت، د افغانستان د ټول ګټو وزارت او د پاکستان د اورګاډو وزارت ترمنځ لاسلیک شوی دی. دا پروژه د اورګاډي د یوې نوې پټلۍ پر جوړولو متمرکز ده چې د ازبکستان نایباد آباد به د افغانستان تر هرلاچي پورې نښلوي. دغه موافقه د 2015 کال د جولای په 12 په کابل کې لاسلیک شوې وه. له ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د اورګاډي د دغې نوې پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکي سروې راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی پرون دوشنبه د ازبکستان د مرکزي آسیا د نړیوال انسټیټیوټ د رئیس او د هغه هیواد د ولسمشر د مرستیال کار جولان وهاب په مشرۍ له پلاوي سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر لا پیاوړتیا او سیمه ییزو مسایلو بحث وشو. د بیان له مخې دواړو لورو په مختلفو برخو کې خپل ترمنځ اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا لپاره ځینې وړاندیزونه وکړل. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په دوهمه لوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت د سهار په 10:30 د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندرا مودي په لوبغالي کې پیل شي. په پرونیو لوبو کې سکاټلند د ایټالیا په وړاندې، زیمبابوې د عمان او جنوبي افریقا د کاناډا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. افغانستان د یکشنبې په ورځ په دې سیالۍ کې خپله لومړۍ لوبه نیوزیلند ته وبایلله.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول، چې د 113 صفې څخه پیل تر 115 صفې پورې به دوام ولري. یولسم لوست ته اووم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل، چې یو هم په هغوی کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب برېښنا تېرېونکي هادي جسمونه ایک جسمونه وپېژندل. په همدې ترتیب د ګلوانی فایل و، د مالګې یا د خوړلو فایل و. په همدې ترتیب سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د تېر ورځې ادامه د ستنډرد الکترود پوتانشیل پېژنو، چې دا څه ډول دی یا الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپله د پوتانشیل اندازه کول چې ده، یا د نیم فایل پوتانشیل اندازه کول یو ډېر ستونزمن کار ده. اندازه کول یې اسانه نه ده، خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو. او په همدې ترتیب دوی چې د خپل یو صفر اختیاري ولتاژ د هغې لپاره موږ او تاسو په پام کې نیسو، چې وروسته د نورو الکترودونو هغه پوتانشیل چې د خپله د هغه پر بنسټ باندې ټاکل کیږي، او هغه الکترود چې خپله د یو ستنډرد الکترود په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د هغه د نیمه پایل ټولې اجزاوې ستنډرد او ټاکل شوي وي. اول ستنډرد وي او بیا ټاکل شوي عبارت د هغه الکترود څخه چې یو ستنډرد الکترود بلل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، د ستنډرد الکترود لپاره حالت داسې ټاکل کیږي چې د محلول آیون او فلز یې یو ډول وي، او د آیون مولي غلظت یې د عادیال محلول لپاره په 25 درجه د سانتي ګریډ کې یو وي. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی سو چې د یو محلول آیوني فعالیت چې د هغه له یو سره مساوي ده، یعنی د هایدروجن ستنډرد الکترون له هایدروجن د آیون د یو مولار محلول او د هایدروجن ګاز له یو اتموسفیر فشار کې 25 درجه سانتي ګریډ تودوخه کې کېدای شي چې د یو پلاتین فلز په شاوخوا کې کېښودل سي یا هم وجود ولري. نو په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د الکترود د ستنډرد الکترود پوتانشیل توپیر چې ده هغه صفر منل شوی ده، او د نورو فلزاتو د ستنډرد الکترود پوتانشیل چې ده هغه د هایدروجن سره د پرتلې له مخې کولای سو چې په لاس راوړو. بل ګران زده کوونکي، که چیرې یو فلز خپله د هماغه فلز په یو الکترود کې کېښودل سي، دلته دوو حالتونو څخه یو حالت کولای سي چې غوره کړي. یعنی لومړی کېدای سي چې الکترود د الکترون د لاسه ورکړي او فلز د آیون په شکل په محلول کښې حل سي. یا هم کېدای سي چې دوام حالت غوره کړي چې یو فلزي آیون به په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي او د خنسا اټوم په شکل به الکترود کې حلیږي. دا دوه حالتونه، یو به یا به الکترون د لاس ورکوي او فلز به د آیون په شکل په محلول کې حلیږي، یا به یو فلزي آیون په خپله په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي یا الکترون به اخلي د خنسا اټوم په شکل په الکترود کې بچ کېږي حلیږي. تاسو په دې ځای کښې هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو دلته یو مسته او بل زینګ ده، چې موږ او تاسو د دغه دواړه اټومونه او د دوی الکترولیت محلول وینو چې د نایتریت څخه جوړ شوی ده. خپله دلته موږ او تاسو ګورو یو الکترون د لاسه ورکوي یا هم یا به الکترون اخلي. نو د دې لپاره چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو د الکترون جذبولو خاصیت چې ده نظر و زینګ ته یا نظر و جز ته څه شي ده کم ده، نو له همدې کبله الکترون چې ده هغه د زینګ څخه د زینګ د خوا څخه مس خوا ته په حرکت باندې پیل کوي، یعنی زینګ خپل الکترون چا ته ورکوي؟ جز ته ورکوي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو هغه خنسا اټومونه چې دلته موږ او تاسو وینو په جامد حالت کې، یعنی خپل یو فلز یې جوړ کړی دی او آیوني اټومونه یې خپله په اوبو کې څه شي کړي دي؟ منحل کړي دي، لکه څنګه چې تاسو وینې. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې زینګ خپله په یو جامد حالت کې دلته د یو انود په شکل سره عمل اجرا کړی ده، او په همدې ترتیب یعنی اکسیدایز شوی ده، او مس چې ده هغه بیا د کتود په شکل سره عمل اجرا کړی ده او خپله ریډکشن شوی ده. رضو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو وچ او لنده پیلونه یا هم تجارتي بیتریانې پیژنو چې هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولی سو که څه هم موږ په دې لوست کې ګلوانیک پیلونه وویله چې هره ورځ کولی سو چې د یو برېښنا د تولید او د برېښنایي انرژي د سرچینې په توګه د ګلوانیک پیلونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یې هم استفاده وکړو او په همدې ترتیب سره دا چې په ګلوانیک پیلونو څخه په کومو کومو ځایونو کې استفاده کېږي موږ تېر لوست که هم ولوسل راځو یو هم د هغوی څخه د ګټې اخیستل ځایونو څخه یوه هم وچه بیټري پیژنو چې وچه بیټري څه ډول بیټري دی وچه بیټري چې د معمولي خپله همیشه 1.5 ولټ مقاومت درلودونکي دي او د هغه په همدې ترتیب د ګلوانیک د بیټري یوه ښه بیلګه ده چې خپله په دې کې په دې بیټري یا په دې وچ بیټري کې د ګلوانیک پیلونو څخه استفاده سوې ده او د وچ بیټري چې دي خپله یو استواني شکل د جستو څخه جوړ شوي دي خو د پیل انود یې تشکیل کړی دي خو د بیټري څخه د برېښنا د مستقیم جریان په وخت کې جست اکسیدایز کیږي چې په دې وخت کې الکترونونه چې شکیږي ازادیږي دې ته موږ او تاسو وچ بیټري وایي لکه تاسو په دې لاندې مثال کې وګورئ په دې مثال کې یا په دې مادې لکه موږ او تاسو وینو چې دلته منګانیک اکساید د امونیم سره تعامل کوي په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی د انود په شکل سره عمل اجرا کوي او دلته د دوی هغه الکترودونه چې شکیږي ازادیږي او په همدې ترتیب سره په دوام حالت کې وګورئ که چیرې جس یا زین یاد کو د منګانیک اکساید سره او امونیم سره تعامل او په عین وخت کې موږ او تاسو وینو د یو الکترون په موجودیت کې دوی چې شکیږي هغه د انود په شکل سره عمل اجرا کوي یا د کتود په شکل سره او په بالاخره دوی خپل چې شکیږي د انود په توګه دلته عمل اجرا کوي او الکترودونه هم ازادوي چې دا وچې بیټري وه چې زیات وخت موږ او تاسو کولی سو د دې بیټري موږ او تاسو وویله چې خپله د موادو ځینې وختونه د دې څخه کولی سو د موادو د خمیر مایع یا هم خمیرې په واسطه سره کېدای سي چې وپوښل سي او په همدې ترتیب د کتود او د جستي استوانې ترمنځ کېدای سي چې د تېرېدو یوه نیمه کړۍ وجود ولري چې احتمال لري د دغه بیټري تعاملات چې موږ او تاسو اوس ولوستل په دې ترتیب سره د جستو کېتودونه او له تېرېدونکو نیمګړې غشا څخه تېرېدل او په کتود کې له حاصل شوو امونیا سره تعامل کوي راځو په دوام برخه کې موږ او تاسو استروبي ذخیره سوي یا هم ذخیروي بیټري پیژنو چې دا هم یو د ګلوانیک فایلونو د ډولونو هغه بیټري څخه شمېرل کېږي چې دا چې د انرژي د زیرمول لپاره له ډېر مهمو وسایلو څخه یوه هم خپله استروبي ذخیروي بیټري ده چې موږ او تاسو دا ډول بیټري چې د شپږ ولټا بیټري څخه لاسته راغلې ده په مسلسل ډول تړل کېږي خو مجموعي ولټا چې د هغه مساوي ده په 12 ولټ سره او د 1 ولټ بیټري انود یې د بل کتود سره تړل کېږي چې په دې ډول بیټري کې کېدای سي چې انود د سرپو څخه او کتود یې خپله هم د سرپو د اکساید څخه چې شوسوي وي جوړ شوی وي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو ول چې سرپو اکساید د سلفوریک اسید سره او په همدې ترتیب هایدروجن سره چې شکیږي تعامل کوي چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی په همدې ترتیب سره یو له بل سره د انود په شکل سره وینو چې دوی د انود په شکل سره دلته چې شکیږي په لومړۍ معادله کې په کتود کښې په دې طریقه سره تجزیه کېږي او په دوهم معادله کې بیا دوی د انود په شکل کېدای سي چې په بیټري کې یو داسې عمل اجرا کړي چې د سروبي بیټري انود بشپړ 404 او له یوې سپنجي سطحې لرونکي سروبي لوحې څخه کېدای سي چې څه شي وسي لاسته راسي او د سرپ چې دلته اکسیدایز کېږي او په همدې ترتیب سره چارج هم چې شکیږي مثبت دوه کېږي او په همدې ترتیب سلیکان اکساید چې دا خپله د منفي 2 آیون سره کېدای سي چې د سرپو د سلفیټ سره څه وکړي تعامل وکړي او یو مرکب جوړ کړي او په نتیجه کښې د دوی هغه سطحې چې شي سي رسوب وکړي نو په همدې ترتیب سره په کتود کې هم له یوې سروبي لوحې څخه جوړ شوی چې خپله هغه سطحه د رسوب د اکساید په واسطه پوښل شوې وه په همدې معادله کې موږ او تاسو وینو جامد شکل یې کېدای سي چې په دواړو الکترودونو کې تشکیل سي او په بالاخره هغوی څه وکړي رسوب وکړي چې دا هم یو د ذخیره سوي بیټري وه پله ځو ګرانو زده کوونکو د نیکل د کدمیم په نوم سره یو بل نوه بیټري لرو چې دا بیټري چې د خپله کیدای سی چې په ساعتونو او د حساب په ماشینونو کې د دې څخه چې شو سی استفاده اوسی چې د ډیر کوچنی بیټری دی چې خپل ځینی هغوی د بیا د چارج کېدو وړ هم دی، یعنی کیدای سی چې په دې کې یو نیکل کډمیم بیټری خپل چارج د لاسه ورکړي، د دوم د لپاره بیا هغه چې شي د چارج کولو وړتیا هم ولري. چې دا ډول بیټری چې دی دا د نیکل کډمیم بیټری نسبت و سروبي بیټری ته ډیر سپکی دی په وزن کې. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ موږ او تاسو دلته یوه معادله لرو چې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب د کادمیم عنصر د کادمیم هایدرو اکساید او سره چې شي کېږي، په عین وخت کښې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره تعامل کوي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کادمیم هایدرو اکساید او دوه الکترونونه چې شي کېږي په لاس سره کېږي. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو بېرته هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه چې شي کوي په لاس راکوي. چې دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي چې دا په هغه صورت کې که چېرې په یو کتوت کې داسې یو عمل چې شه سي اجرا سي. نو دا ډول بیټري چې دی د دوی د آینونو غلظت چې ده د ګټې اخیستنې په وخت کې کیدای سي چې بدلون ومومي. ازو ګرانو زده کوونکو، د سوځیدلو فایل ته چې دا هم هغه فایل ده چې خپله لومړني مواد یې په پرله پسې توګه فایل ته وردننه کېږي او د برېښنایي انرژي د تولید لامل ګرځي. نو د سوځیدو د فایل نوم هم موږ او تاسو ورکولی سو، یا هم په دې نوم سره هم کېدای سي چې شته ونمول سو. په دې ډول فایلونو کې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په لګښت بسیری او اوبه موږ او تاسو چې شي کوي تولیدوي، یعنی د هایدروجن او د اکسیجن ګاز چې شي کېږي په مصرف رسول کېږي او بالاخره اوبه موږ او تاسو ته په لاس راکړي. چې د دې ډول د دوو الکترودونو چې تاسو وینئ دا دوه الکترودونو دي، یو کتود دی بل چې شته انود دی. دوه الکترودونو د متخلل کاربون او د پلاتین یا هم د سپینو زرو او یا هم د ځینو نورو انتقالي فلزاتو د یو ځایوالي څخه چې شي کېږي جوړېږي یا هم منځ ته راځي. او په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو د انود په شکل سره دلته هایدروجن ګاز او هایدروکسیل دوه اټومه چې شي کېږي یو د بل سره تعامل کوي، په نتیجه کې اوبه او دوه الکترون چې شي کېږي د لاسه ورکوي اخلي البته. او په همدې ترتیب که چېرې بیا موږ او تاسو وګورو دوه الکترونونه ورکړو بیا اکسیجن او د اوبو ترمنځ، دوی دلته په کتوت حالت کې څلور اټومه چې په لاس راکوي هایدروکسیل ګروپونه په لاس راکوي. او په پیل کې هم موږ او تاسو وینو چې څه شي موږ ته په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي، د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په مصرف رسول کېږي او بالاخره موږ او تاسو دوه مالیکوله اوبه په لاس راکوي، چې دا هم د سوځیدلو فایل وو. بل ګرانو زده کوونکو، د پیل په ولتاج باندې د غلظت اغیزې وایو، چې یو هم هغه ولتاج خپل یو پیل کې منځ ته راوړل کېږي. په دې پیل کښې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول د مقدار څخه یو مستقل اوسي، ځکه چې دلته د پیل ولتاج یوازې او یوازې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول په ماهیت او حالت پورې اړه لري. نو ځکه باید د دوی مقدار د محصول د تعامل او د محصول د مقدار څخه باید څه شي اوسي مستقل یا هم جلا اوسي. د موږ او تاسو کولی سو چې په دې ځای کې د پیل د ولتاج باندې اغیزه په همدې ترتیب سره ووایي چې اف مساوي کېږي په نتیجه کښې ان ای ضرب څه شي سره په ای سره. دې ځای کې موږ او تاسو وینو که داسې چې موږ او تاسو ته هغه د فرادي د قوې پر اساس باندې چې قیمت یې راکول شوی دي شپږ اشاریه سي پر دوه درد لس په توان د درویش، او په همدې ترتیب کولای سو چې هغه په همدې ترتیب سره د کولم پر اساس باندې وشي، نو د کولم قیمت موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې نظره شپږ نوي زره پنځه سوه کولم سره کېدای سي چې مساوي سي. بل ګرانو زده کوونکو، دلته د فایلونو کښې یو برېښنایي کار ترسره کېږي چې خپله هغه کار ته ویل کېږي چې د چارجونو یعنی الکترونونو د انتقال په واسطه سره څه شي کېږي رامنځته کېږي. نو هغه کار مساوي ده په ډبلیو سره کیو ضرب وي سره. او کولم خپله موږ او تاسو ویل چې یو چارج واحد دی، او یو کولم چارج هغه مقدار ته ویل کېږي چې د یو حادې د مقطع څخه په یوه ثانیه یو امپیر جریان تیر سي. او په همدې ترتیب یوه معادله تاسو دلته لري، دا هم د امپیر جریان ضرب د سکنډ په مساوي په کولم سره، یو هم د چارج مقدار کولای سو چې کیو مساوي آی ضرب د تی سره وښیو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال د یو پیل محرک قوه عبارت د ټیکي ټیکي پوتنشیل د الجبري مجموعې څخه انود کتوت محرک قوه او الف ب سي. د دوام سوال د هایدروجن ټاکلې الکترو ولتاژ صفر یو دوه څلور او صفر منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنایي جریان ورڅخه تېرېدای شي د څه شي په نوم سره یادېږي، هادي، نیمګړې تېرېونکي، ایک او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې داسې موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جمعی مو پتن اوسي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صالحی یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوسته شراق لست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده میتانول، چې د 132مې صفحې څخه پیل د 134مې صفحې پورې به دوام ولري، چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی یولسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون میتانول. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو شي البته الکولونه وپېژندل، د هغوی مهم مرکباتو کیمیاوي خواص یې وه. په همدې ترتیب سره د الکولو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د میتانول یا هم البته د الکولو د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو خپله میتانول یا میتایل الکول لرو، چې دا هم یو نوی الکول ده چې خپله دا میتایل الکول یا هم میتانول چې د بیرنګه مایع ده، ښه اور اخیستونکی ده، خو ځانګړی او خاص بوی درلودونکی دی. میتایل الکول چې د خپله د ایتایل الکولو خوند درلودونکی ده، ډېر ظاهري ماده ده، البته ظاهري مایع ده چې لږ خوړلې هم کېدای سي چې دروندوالي لامل سي او زیات خوړلې هم کېدای سي چې د مرګ لامل سي. یعنی البته که چیرې د هغوی د بړاسونه خپله په پرله پسې توګه تنفس کړل شي او د بدن له پوستکي سره یا هم په تماس کې شي، نو د انسانانو د وژنې لامل کېږي یا هم د مرګ سبب کېږي. نو باید د میتایل الکولو یا هم میتانول څخه د دوی د شلو څخه باید ډډه وشي. نو میتانول چې د ګرانو زده کوونکو خپله د تودوخې په منفي 90 درجې د سانتیګرید کې کنګل کېږي، چې خپلې د دې څخه کېدای سي چې په موټرونو کښې د یخ د ضد مادې په توګه وکارول شي. البته میتایل الکول یا میتانول چې د تودوخې په 4.8 درجې د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي، چې دوی خپله د میتانول یا میتایل الکول په اوبو کښې په هر نسبت سره حلیږي، په هر نسبت سره کولای سي چې په اوبو کښې حل سي. نو خپله د عضوي موادو او وازګې یو ښه حلوونکې ماده بلل کېږي او په عین وخت کښې د فارمالدهای د تولید لپاره هم په ډېره کچه خپله د میتانول یا میتایل الکول څخه استفاده کېږي، چې خپله له فارمالدهای څخه بیا موږ او تاسو کولای سو چې د پلاستیکونو په جوړولو کښې، د رنګونو په جوړولو کښې او داسې نورو محلولونو کښې، البته چې په صنایعو کښې څه شي کېږي، په مصرف رسول کېږي، کولای سو چې د میتانول یا میتایل الکول څخه چشي وکړو، استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې وینې موږ او تاسو د میتانول هغه عمومي ځانګړتیاوې چې ولوستله. اوس هم د میتانول کیمیاوي خواص لولو، چې د میتانول کیمیاوي خواص کښې مثال څه ډول کولای سو چې میتانول د کومو کومو موادو کومو کومو مرکباتو سره تعامل کولای سي، په دې باندې به موږ او تاسو پوه سو. دا چې ګرانو زده کوونکو خپله د میتایل الکول چې د خپله یا میتانول چې د تیزابي خواص درلودونکي ده، نو د نورو یو قیمته الکولونو په نسبت دوی چې دي د تیزابي خاصیت یې ډېر زیات دی. نو که چېرې موږ او تاسو وګورو، دلته میتانول چې عمومي فرمول یې CH3OH ده، که چېرې د اوبو سره په دې ځای کښې تعامل ترسره سي، موږ او تاسو وینو چې البته د دوی هغه تیزابي خاصیت نسبت نورو ته چې شته زیات او ډېر ده. نو موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د میتانول الکول څخه په عین وخت کښې موږ او تاسو میتایل الکول او په اوبرنګه لمبې سره هغوی چې شکېږي سوځو ډول کیږي او په نتیجه کې دوی اکسیدایز کیږي. او که چیرې بیا موږ او تاسو خپل میتایل الکول واخلو په اوبرنګ لمبې سره، البته دوی په اسانۍ سره وکولی شي چې اکسیدایز شي، نو په لومړي پړاو کې دوی په اسانۍ سره چش کیږي په فارم الدیهایډ باندې تبدیلیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. او په دوام پړاو کې که چیرې تاسو وګورئ د دې اکسیدایشن ته یا هم اکسیدایز حالت ته، په دوام پړاو کې موږ او تاسو وینو چې د دې څخه فارمیک اسید یا د میژې تیزاب ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. او په درېیم پړاو کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د دې اکسیدایز څخه چې دوی په اسانۍ سره اکسیدایز کیږي کاربن ډای اکسایډ او اوبه ورڅخه چش کیږي لاسته راځي یا هم جوړیږي، چې دا هم خپل د میتانول هغه د کیمیاوي خواصو د جملې څخه ده. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولای شو چې میتانول یا هم میتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو، چې کولای شو میتانول، موږ او تاسو ویل چې یو ډیر ساده الکول ده چې په لوړه درجه د تودوخه کښې او البته د هوا په نشتون کې کیدای شي چې د لرګیو د تقطیر څخه په لاس راوړل شي، او البته هم کله چې د لرګیو د تقطیر څخه لاسته راوړل کیږي نو له دې کبله د لرګیو د الکولو په نوم سره هم موږ او تاسو یاد دوالای سو، البته میتانول یا میتایل الکول د لرګي د الکول په نوم سره هم یادولای سو، ځکه لرګي یا هم کچیر وګورو سلولوز خپل په ساده مرکباتو کښې لکه اسیتون د سرکې تیزاب او میتایل الکول باندې کیدای سي چې شي سي تبدیل سي. نو کچیر موږ او تاسو یاد ته راوړو، په تیرو لوستنو کښې موږ او تاسو لوستلی وه چې په 1925 میلادي کال پورې لا هم موږ او تاسو د لرګیو د همدې عملیې یعنی د تقطیر څخه کیدلی سوای چې ګټه اخیستې وای. خو مګر یوه بله طریقه هم وه چې ډېره ارزانه طریقه وه، چې دا به د جرمنیانو په واسطه سره په 1906 میلادي کال کښې رامنځته سوې وه، چې د همدې طریقې څخه په ګټه اخیستنې سره موږ او تاسو نن ورځ هم چش کوه استفاده ورڅخه کوو، په عین وخت کښې میتانول یا میتایل الکول ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. چې په دې طریقه کښې موږ او تاسو وایو چې خپله تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا هغه طریقه ده چې د جرمنیانو په واسطه سره منځته راغلې وه، چې کاربن ډای اکسایډ د هایدروجن ګاز سره چش کوي تعامل کوي. خو دلته به د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ کتلس کښې به د دوی تر منځ تعامل ترسره کیږي، چې د دې تعامل په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چه شی لاسته راغلی ده، میتانول یا هم میتایل الکول سی ایچ ری او ایچ، چې دا هم میتانول یا د میتایل الکولو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه وه، چې موږ او تاسو ویل د جرمنیانو په واسطه په 1906 میلادي کال کښې منځته راغلی وه، چې د کاربن مونو اکساید او په عین وخت کښې د هایدروجن د تعامل څخه د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ تودوخه کتلس په شتون کې لاسته راوړل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپل میتانول یا هم میتایل الکول وپېژند، یو هم راځو د میتانول یا د میتایل الکول په شان سره خپل ایتانول لرو، چې ایتانول چې د یا ایتایل الکول چې د خپل البته د میتانول په شان سره دا هم د الکولو د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې خپله خالص ایتانول چې د ګرانو زده کوونکو هغه بیرنګه ماده ده، خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکي د ایتانول یا ایتایل الکول چې د خپل په 114 درجه د سانتي ګریډ کښې دوی ویلې کیږي، او البته د ایشېدو درجه چې د هغه 8.3 درجه د سانتي ګریډ ده، او ایتانول یا هم ایتایل الکول چې د کثافت یې 0.89 ګرام پر میلی لیټر سره ده، او دوی چې دي یا ایتانول یا ایتایل الکول چې د میتانول یا هم د میتانول الکول په شان سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کولی چې چش سي حل سي. او ګرانو زده کوونکو، خپله د ایتانول چې ده موږ او تاسو کولای شو چې په لابراتوارونو کې د حل کوونکې مادې په توګه ورڅخه استفاده وکړو، هغه ایتانول چې په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کیږي په هغوی کې 95% یې الکول خو 5% یې اوبه شتون لري. نو د دې مخلوط ته که چیرې موږ او تاسو ووایو د دې مخلوط ته خپله معمولي الکول هم ویلی سو، چې په هغوی کښې بیا کیدای شي چې دا معمولي الکول چې دي کیدای شي چې په 80 درجه د سانتي ګریډ کښې په ایشېدو راسي. البته 100% الکول چې د ګرانو تکونکو یا مطلق الکول چې ده یا خالص الکول چې د خپل له معمولي الکول څخه کېدای سي چې د چونې په زیاتولو سره چې اوبه هم پکې چې سي اضافه سي یا هم واچول سي کېدای سي چې چې سي ایتانول یا ایتایل الکول څخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ایتانول وپېژندې، ایتایل الکول وپېژندله، ځانګړتیاوې او خواص یې وه. اوس کولی سو چې ایتانول خپله څه ډول لاسته راوړو. موږ او تاسو وویل یو خو کولی سو چې سل فیصده الکول یا مطلقه الکول چې د معمولي الکولو سره یو ځای مو د چونې په زیاتولو سره کولی سو چې شي ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شي کړل لاسته راوړل. خو بل موږ او تاسو کولی سو خپله دا چې د ایتایل الکول چې په ډېره کچه د بورې د تخمر څخه هم کېدای سي چې چشتي حاصل سي. نو ګرانو زده کوونکو دلته باید موږ او تاسو دوه نوه سرچینې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې خپله له شایسته لرونکو نباتاتو څخه کولی سو، د بیلګې په توګه لکه غنم، جوار، کچالو، اوربوشي، البته جودر دانې او داسې نور څخه کولی سو چې خپله ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شکرو لاسته راوړو. خو دوامه سرچینه یې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو د بوره لرونکو نباتاتو څخه هم کولی سو، هغوی لکه چغندر یا لبلبو، ګنی، البته میوې کولی سو چې د دوی څخه خپله ایتایل الکول لاسته راوړو. چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم ولوستل چې خپله د الکولو په لاسته راوړنو کښې په مکمل ډول سره په تفصیل سره وکولی سوای چې خپله ایتانول یا هم ایتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو. خو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ، موږ او تاسو یو هم یو دوه معادلې په نظر کې نیسو چې په دې ځای کښې خپله کولی سو چې یو د بورې او د ګلوکوز د تخمر څخه ایتانول یا ایتایل الکول چې شکرو لاسته راوړو. تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو البته بوره یا سکروس لرو چې د اوبو سره تعامل وکړو، د ماتل د عملیې پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چې شي لاسته راځي. خپله په عین وخت کښې دوی په چش باندې تجزیه کېږي په ګلوکوز، او په عین وخت کښې چش باندې په ګلوکوز باندې یعنی دوه مالیکول ګلوکوز باندې چې سي شپر هایدروجن دولس اکسیجن شپر په دې سره تجزیه سو. او که چېرې بیا موږ او تاسو وګورو ګلوکوز ته د زایمیز په طریقه سره تعامل کښې، دلته که چېرې دوی زایمیز سي، نو موږ او تاسو بالاخره په پایله کښې وینو چې ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه چش سو لاسته راوړل سو، یا هم دا چې په ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ باندې تجزیه سو. چې په دې طریقه سره هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې د ایتانول الکول چې شکرو لاسته راوړو. البته خپله په صنعت کښې هم ایتانول یا د ایتلین د هایدریشن څخه هم کولی سو چې البته د سلفوریک اسید او بخشي د فاسفوریک اسید د کتلیز په موجودیت کښې د تودوخ په شتون کښې هم کولی سو چې ایتانول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ او تاسو ایتلین د اوبو سره یو ځای د یعنی د هایدریشن عملیت جا کوي، د فاسفوریک اسید موجودیت کې ایتایل الکول یا ایتانول چش کېږي لاسته راځي. دا هم ګرانو زده کوونکو د ایتانولو د لاسته راوړلو طریقه وه. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایتانول او میتانول په شان څو قیمته الکولونه هم لرو. چې څو قیمته الکولونه، البته هغه ډول الکولونو ته ویل کېږي چې د خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل څو ګروپونه یې شتون ولري. دا ډول الکولونو ته موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ویلی سو. چې البته څو قیمته الکولونو څخه خپله ګلایکول چې د هغه ډول الکولونه دي چې د هایدروکسیل د دوی ګروپونو درلودونکي دي. او ګرانو زده کوونکو ښه بیلګه یې خپله ایتلین ګلایکول ده. چې ایتلین ګلایکول موږ او تاسو وینو چې دی په خپل مالیکولي جوړښت یا سیستماتیک ډول سره دوی چې دی دوه ډوله یا هم دوه د هایدروکسیل ګروپونه لري، چې موږ او تاسو ته دوی ته دوه قیمته الکول هم ویلی سو. یعنی دا چې دوی د دوه قیمته الکولو د جملې څخه هم شمېرل کېږي. او یو هم ګرانو زده کوونکو خپله ګلسرین ده، چې ګلسرین هم د څو قیمته د الکولو د جملې څخه شمېرل کېږي. چې دوی هم دوی چې دی په خپل ترکیب کې د هایدروکسیل تفصیل درې ګروپونه لري چې موږ او تاسو د دې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب سوی ده چې درې د هایدروکسیل ګروپونه درلودونکي دي. او دا وګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ولوستله. راځو د لوست په دې برخه کښې البته ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو په دې سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت
له شنبې تر چهار شنبې د اووم اتم نهم لسم یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بل ونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي میلمه پروگرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروان یم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. دی د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلی کیسې هم لیکي. ښاغلی سادات ته مې له هرکلي ویلو وروسته وویل چې لومړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلو ځلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مونږ خو چې دی په سوشل میډیا کې ډېر کار کوو ساروان صاحب، ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډه کیسه لیکل، همداسې یو نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې دپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي یووالي لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي، او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځانه سره ولري، او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی دی تر څو خپلو ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو چې ناول او نور ادبي ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي، یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي، په دې برخه کې لارښوونې کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونې مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنې کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنې کوي چې څوک پوښتنه وکړي، هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې. ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي، خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده، او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول، دا هر څه هغه څه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دی دغه برخه له ځانه سره باید چې ټول ملګري ولري، او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو ساروان صاحب، زه خو وایم چې لنډه کیسه، ناول، دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دی نه برابرېږي، او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي. دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کېږي د فکر د بدلولو دپاره، دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې دپاره لولي چې یو څه ترې زده کړي، او هغه بیا دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي که نه کتابونه چې دې کې به شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې د یو ښه فکر د پیدا کولو دپاره موږ هر ورځ خواري کوو، زحمت وباسو، او همدغه بیا سوشل میډیا ته، ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخې.
په ټولنیزو رسنیو کې زموږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلي کوي یا داسې پارونکي مسایل مطرح کوي. تاسې چې له دې لرې د دی ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري؟ هومره ډیر لري چې تاسو قانې کړی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې مونږ نشر کو، بز الله تعالی فضل لې کې 15,000 - 15,500 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان صاحب په خپل غږ باندې ویلی و، تقریبا 2,00,000 نفرو د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدل. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا او تقریبا 2,00,000 - 2,500 نفرو دغه هغه کتلی و، او 15,000 نفرو دغه ناول برخې لیکلی وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی، او دا د لومړۍ خولې نه لیکل شوی دا ناول. لکه داسې لیکل شوی احمدشاه بابا په خپله کیسه کوي چې زه دلته لاړم، اصفهان ته لاړم، یا په پانیپت جګړه کې مې دغه ځایونو کې فتوحات وکړل، چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکه اچول شوي دي، مگر کیسه رښتینی ده. همدغسې مونږ لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو، او د سوشل میډیا په برخه کې اوس ډېرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب، او ډېر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځیکې ولوستلو، د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه، هغه کیسه ډېره خسته راغلې وه په هغې کې. نو دې نه ماله معلومات کېږي چې دغه کتاب خلکو ډېر زیات لوستی دی، او ډېرو زیاتو خلکو پورې رسېدلی. همداسې په فیسبوک کې، یوټیوب چینل کې، زه ډېرو نورو ملګرو ته کلیکوالان دي کړتي دي دغه برخې ته، هېچا هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هره ورځ منفي تبلیغات پکې نشرېږي، منفي خبرې پکې کېږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی، کبل دی، کبل دوی پسې منفي تبلیغات کېږي، هغه خبر خو څوک نه تشویقوي، او منفي خبرې چې وشي هغې پسې خبرې کېږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي ټولنه کې، او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې. هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر کې څه ورته وکړو، خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو لپاره. په سوشل میډیا هم دغه لپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي، هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبې څخه ډېره ډډه وکړو. که چېرته بیخي بیا اخري حد وي، نو خیر تنبې هم مشکل نه شي. او داسې نه ده په کار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ روباسو، کنزلې او نور چیزونه چې دي، دا زمونږ ټولنه ډېره بیمیاره ښیي، ډېر داسې ښیي لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري، یا هم ډېر بیادبه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي، ډېر بې علمه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي. نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالوي، که یوټیوب استعمالوي، که ټیک ټاک استعمالوي، نو که په پښتو یې استعمالوي، نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي. که پښتو یې که په دري، دواړه زمونږ رسمي ژبې دي، او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالوي چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي، زموږ ټولنې ته، زموږ افغانیت ته، زموږ پښتو ته، زموږ اسلام ته زیان ورسوي. او دا نن سبا ډېر عام شوي دي، خو د نیکه وخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتي دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي. لکه څنګه چې اوس سید شینوار صاحب ګورو، هغوی علمي خبرې نشروي په خپل یوټیوب چینل باندې. همداسې حمزه صاحبزاده ګورو چې تاریخ سپړي، او نور هم ډېر ملګري راوتي دي، ډېر کار کېږي. او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې، چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي، د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي.
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي، مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولي ډېر، او که چېرته هغه کتاب لوستل شوی وي په غږ کې ډېر اوري.
متن ډېر خلک لولي، البته د صوتي نه. متن چې دی واتس اپ کې هم لیږل کېږي، په هر څه کې لیږل کېږي، او صوتي هم خلک مینوال شته دی، خو چې هغسې ولیکل شي چې اخري حد کې وي ډېر ښه کتاب وي. لکه د احمدي صاحب کتاب کتابونه مونږ راخستلی شو. نصیر احمد احمدی الله تعالی دی وبخي، هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دي او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي، او که هر څوک ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اورېدلی شي. او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي خو بیا هم د علم له پلوه، ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې اوسه زده نه کړي، هر کتاب کې به اوسه نه اوسه زده کېږي، نو هغه بیا په پی ډی ایف کې ډیر لوستل کېږي. ډیر ملګري راځي په پی ډی ایف کې، خو نن سبا په عموم کې په پی ډی ایف کې ډیر
زیات کتابونه لوستل. تاسو ویل چې لولي کتابونه خلک ډیر نسبت صوتی ته، دا کتابونه خو خپرندوی ټولنه چاپوي، مصرف پې کوي، دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شي فکر نه کوي چې هغه خپرندوی ټولنې ته هم تاوان رسیږي، یا د کاپی رایټ کومه مسله نشته؟
دا خپرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت دی. د کاپی رایټ مسله شته دی، مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو، یا هم کتابتون کې چې دی شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی، که هغه ته ووایو نو هغه کتاب سیده لرې کوي د کتابتون نه هم. خو که یو ځل وویشل شو، نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده، نو عکسونه چې تنه واخلي سړی او پی ډی ایف یې نشر کړي په واټساپ کې، نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شي. همدغه مشکل دی، مونږ همدغه مطرح کوو. او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه، نو کتابخانې وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی. د خپلواک صحافي او کتاب چاپ شوی اوس مخکې له فکره تر عمله، نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوي او ډیر زیات وچلېدو. تقریبا درې څلور چاپه نشر شول، زر زر دانه چاپ شو او هغه خلق واخسته. اوس چې دغه کتاب پی ډی ایف راوته نو هغه ډیر زیات خفه و، ولی چې هغه په خرچه کړي و، هغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سره و کی بیا غن رښت دغه کتاب یو څه خفرو شو کی او پی ډی ایف چې روز نو هغه کتاب ټول ډون شي، ختم شي. نو پی ډی ایف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی، د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم، امریکا کې، د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي. خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅيږي په امازون کې، په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅيږي، هغه بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسي، خبرندوی ټولنې ته هم رسي. خو دلته بیا مشکل حلېږي نه. امازون چې دی پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلي، هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي، ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه، نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي، نو بس هغه نه لري کې د امازون نه. نو مشکل ټول همداسې کې دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسي، نو دا یو ډیر غټه ستونزه ده د کتابخانو لپاره هم، خپرندوی ټولنو لپاره، هر چا لپاره، لیکوال لپاره هم.
لتا سره په دې چینل کې، په دې ټولنیزه شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي؟
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دی، نو ډیزاینران دي مونږ سره، او هغوی د کتاب ډیزاین چې دی هغه زه په خپله نه کوم، همداسې کمپوز هم په خپله نه کوم، کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو. نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي، اجوره ورکوو یو څه، خو داسې تعداد معلوم نه دی. مونږ چې خپله کار کوو، زه خو خپله سوشل میډیا کې، ټولنیزو رسنیو کې خپله کار کوم، نور د کتاب په برخه کې چې دی هغه ته بیا یو کس نه هغه کې کافي کېږي، ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي، کمپوز بیل په کار وي، نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کارېږي.
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصروفیتونه مسلي؟
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي راډیو کې وظیفه لرم فلحال دپاره، او همدیزي کې کار کوم. ملي راډیو چې ده، دا یو ښه غږ دی تر څو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي، او دا یو ښه دنده ده. زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم. او نور په پوهنتون کې هم یم، اخري کال مې دی، همدغه زموږ مصروفیتونه دي دغه یې په سره پخوا کې.
پوهنتون یادونه وکړه، څه شی لولئ، څه شی مو لوستي دي؟
زه خپل ادبیات لولم، پښتو ادبیات لولم، او دا پښتو ادبیات هم دا زما مسلک هم دی، خپل شوق مې دی، او انشاءالله چې ښه نمرې اخلم، ښه یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې، ځکه چې څه دی خپل شوق یې مسلک شي، نو هغه برخه ته بیا اسې هم سړی خواري کوي، زحمت پکې وباسي، نو همدغه پښتو ادبیات لولم.
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې له ادبیاتو سره مینه لري، او کمو په دې خاطر انتخاب کړی دی چې له پانتون نه به فارغېږي بیا به په دې برخه کې کار کوي. نن سبا اکثره خلک د خپل مینې په ځای اول دې ته توجه کوي چې که یو شی لولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم.
نه زه د کار دومره خاص توجه نه کوم، ما ته سم وای چې کار مهم دی که نه. افغانستان خو همدغسې ځای دی بالکل چې کار ونه کړو نو هېڅ هم مشکل نشته. خو ما پښتو ادبیات دې دپاره انتخاب کړي دي چې دا زما شوق دی، او زه تقریبا یو لسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم ما لیکنه شروع کړې ده، ناول لیکنه هماغه وخت نه شروع ده، او دا د پوهنتون هم په خلاصېدو شو نو لا هم پکې لګیا یو، او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي او اورو یا د استادانو خبرې. جانزیب احمدي استاد همداسې، علاءالدین حسام استاد، دوی تکړه استادان دي زمونږ او نوم هم لري. اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی، هغه زمونږ استاد تیر شوی دی، او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده.
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی، نور آثار په اړه وایس، نورم څه لیکلي دي، چاپ شوي دي او کنه دي؟
سروان صاحب، په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان و، هغې نه مخکې زما یو کتاب چاپ شولو. ما خو خپرندوی ټولنې ته ډېر وویل چې زما امتحانونه دي نو زه نه شم کولی چې کتاب ته بیا رسیدګي وکړم، اولته اعلانات هم ورته غواړي که نه. نو خو بیا هم هغې وویل چې نه، دا کتاب باید چې چاپ شي، ځکه چې همدا اوس وخت د پوهنتونونه شروع شول نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته، او دغه کتاب به ملګري واخلي او څخه فایده به ترې واخلي، ښه به مستفید شي تنه. نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو، هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه و، د پیریانو بادشاه په نامه و، او تقریبا دو نیم کاله په دې باندې څېړنه شوې وه. زه په پاکستان کې وم نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم، عیسویانو سره کېناستلم، هغوی بایبل راواخیستلو، نو بایبل ما ټول مطالعه کړو، بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته دی، تورات، عهد عتیق، عهد جدید، دا ټول مې ولوستل. نو هماغه کتابونو په بنیاد باندې بیا مې هغه د اسلامي علماو له نظره هم تیر کړل چې کومې خبرې ډېر زیات داسې سیزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي، دا پکې نه راخلی. بیا ډېر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړله، او په دې کتاب کې بیا که تاسو وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوي دي. اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستي دي، هغه مې ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړي کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه. دغه د پیریانو بادشاه یو څوک مخکې چاپ شلو، هغه نه مخکې چې د بدرنګ په نامه یو ناول، چې هغه کې د افغانستان ښکلاوې ذکر شوي وي، د نورستان د ولایت، د کونړ ولایت، او ډېر یو کوچانۍ کیسه وه داسې. تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغې باندې خیال وکړم، په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن ښکلاوې خلکو ته وښیم. نو هماغه وو چې دغه ناول مې ولیکلو، او د هېواد ښکلاوې پکې ډېرې ښې انځور شوي دي، او ډېرو ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی، کم به پې داسې نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي، مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډېر هرکلی کړی یا خلکو ډېر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی و، لوی امپراتور په نامه و، د احمدشاه بابا کتاب و، هغه کتاب ډېر ښه هرکلی وشولو، ډېرو ملګرو خوښ کړلو، ډېرو ملګرو پرې تشویق کړلو، ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمدشاه بابا، په هغې کې د احمدشاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو، هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمدشاه بابا چې په خپله ویلي. نو ډېرو خلکو پرې دا نظر ورکړی و چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای، ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمدشاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه او هلته لاړه. نو که چېرته دغسې داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای، خلکو ډېرو پکې دا نظر و. او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وي خلک ورته کړی وي. همداسې بیا هغې نه وروسته نازوان انجلۍ و چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جلده خرڅ شو. نازوان انجلۍ یو داسې ناول و چې په جهاد باندې څرخېږي، حماسي کیسه ده او زمونږ هیواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هیواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي، په خلکو باندې ظلمونه شوي دي. نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي. عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هیواد حالات منعکس کول. او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی، ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظر پرې ورکړی دی او تر اوسه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېره زیاته خواري مې پرې کړې، ډېر زیات زحمت مې پېستلی دی د نورو کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا څوک خوښۍ نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې مونږ نن سبا کې ګورو، که احمدي صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک یې په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک ډېر خوښوي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي او هنري رنګ ورته ورکوي، یو هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښوي نسیم اجازي صاحب. او نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره رښتینې ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو که بیرته را وګرځو، له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي؟
زما خو له نورو خلکو څخه هیله دا ده ساروان صاحب، چې له لیکوالانو څخه، له علماو څخه، له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي، دغه ډېره مهمه برخه ده. که چیرته څوک علم نه لري، هغوی داسې وکړي ژبې دې زده کړي، انګلیسي ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپله ژبه ده دا به ضرور ورته یادي، دری کې هم ډېر زیات معلومات شته دی، اردو کې هم ډېر زیات معلومات شته دی. دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې که مونږ په ښوونځي کې زده کړې ده، نو دې دپاره مو زده کړې ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نورو ژبو ارزښتونه او د نورو ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کړو. او که چیرته دریز زده کوو، دا هم دې دپاره ده، نو د نورو ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دې وړاندې کړي. همداسې د علم په برخه کې دې ډېر کار وکړي، لیکوالان دې لګیا شي. زمونږ مولوي صاحبان په یو هغې کې ناست یوه کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي، د دې نه به زه وایم دا ښه وي چې سوشل میډیا ته راووځي. شتم دی او څه شته دی، خو ډېر کم دي. نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووځي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي دغه برخې څخه او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کم دي د علم د برخې، دا زمونږ ته ډېر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بیخي نشته، نن سبا خو ټکنالوژي ډېر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټي راووتله، دغه ډېر ښه کار وشولو. خو که چیرې زمونږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي، نو ټولنیزې شبکې به مو ډېرې زیاتې د ګټې وړ وګرځېږي او خلک به ډېر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لرو په افغانستان کې، او ټول چې یوټیوب استعمالوي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي. ولې؟ ځکه چې نشته دی، څوک کریټران نشته دی. په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی، هغوی خالي کریټران دي، جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغوی به څومره خلک هغه به اوري، دا کیسې د هغوی د معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دی چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې، تر څو خلک پوه شي. او په دې سره به زمونږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زمونږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي. بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو. خو که چیرې بیا هم مونږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کېږي. باید چې دا ټول ملګري راووځي په سوشل میډیا کې کار وکړي، مټې راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ویل چې که سوشل میډیا تر خلک راووځي، خصوصا هغوی چې پوهه لري، یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي او هم به خپله ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو له لارې عاید لرئ؟
هو، ساروان صاحب تقریبا ز بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمان اولونه ورته نشریږي او هغه یو سایت ما ته راکې دومره نه دی خو یو څه دی همدا یوټیوب کې هم عاید لرم یوټیوب چینل مې داغه کې زلندې کیسه په خپل وې ما ډیر مینوال لري هغه کې هم یو څه عاید لرم دومره ډیر نه دی خوشته دی هغه وخت سره زیاتېږي نو دغه دوه پلیټ فارمونو نه زه عاید اوس په حال لپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم خو مونږ عاید لپاره خاص کوم نه مونږ دې لپاره کوو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو دغه زمونږ اولیت دی
ډېره زیاته مننه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio